سلور بجې شوې درنو دوستانو ستړي مشې اجمل لاندیم او د ازادي رډیو یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو څوونیو کې پرله پسې د افغانستان څو ولسوالۍ نیولې، د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح دا په نرۍ لیکه د ده په وینا د طالبانو پرمختګ بللې. په افغانستان کې د سولې او روانې جګړې په وروستیو پرمختګونو په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان مخکخ ژورنالیست او د ولسمشر یو سلاکار نبی مستاق له نړۍ سترګې پټې کړې.
دا سړی ډیر مهربانه، حلیم، بردباره او مینهپال سړی و. زما له نظره د مستاق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره
دا نبی مستاق مړینه له کرونا سره تړلې بلل شوې ده. پخوانی جهادي مشر قاضي امین وقادم نن الله نړۍ سترګې پټې کړي. د په مړینه هم په یو ډول د کرونا د وبا له کبله د اکسیجن له کمی سره تړلې یاده شوې. د دې دواړو مخکښو څیرو په مړینه به هم رپورټونه ولرو. دا به مو واورئ چې د نند مور نړیواله وبخینندې مور رز منزل کیږي په افغانستان کې. په افغانستان کې لا هم په زیګون باندې میاندې مري او لا هم په افغانستان کې میاندې لبی لا بیل ستونزو سره مخ دي. دوه جلا تفصيلي ریپورتونه په دې مناسبت هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو غډه غونډه چې نن شوې ده حال درکو او که وختو ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په پیل کې په مخړې د دې سات خبرونو ته صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی او د برمال لیکرای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. پوره خبرونه. د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اټلانټیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. دې غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې، خپل منځي اړیکو او پرمختګ په برخه کې د ګډونوالو لخوا پر کېدونکو وړاندیزونو بحث خودل شوی. پخوانی جهادي قماندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. صهیب وقات وویل چې پلار یې نن په یوه بجه په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. د صهیب خبره محمد امین وقات له 2 کلونو راهیسې له بیلابیلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم د ښاغلي وقات مړینه یوه لویه زایا بللې ده. کرونا وبا تر دې مخکې هم په افغانستان کې ګڼې مخاوري څېرې اخیستې دي. له هغې ډلې تازه د ولسمشر سلاکار محمد نبی مستاق چې کلونه یې په ژورنالیزم او نورو فرهنګي برخو کې کار کړی او همدارنګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال پروفیسور محمد رسول باوري دامګړی په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې 3,500 کسان مړه شوي او په کرونا د ټول ټال اخته کسانو شمېر نږدې 9,000 ته پورته شوی دی. چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبه دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په قربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبري وشیم. په افغانستان کې نن د خبرګولي 23مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي 23مه دا ورځ لمانځي. اکثره په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانۍ ملکي رهبره سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او هر ورځ په دغه هیواد کې د سان سوچی پلویان مظاهرې کوي. په دې موده کې لږ تر لږه 8,500 اعتراض کوونکي وژل شوي. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه او د دوی دا کاري سیاسي جعلکاري بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شینجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شینجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جی او هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی ند بیتی چې په ډیلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 30 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د ند بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلي دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس ند بیتی اته زامن او لورګانې درلودې او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکی ایالت اوسیدونکي وو چې یکشنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې 150 فلمونو او ټلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
سپوږګلا ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هم کتلای شئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د سازمان مشران راټول شوي دي. تمه ده د ناټو غړو هیوادونو مشران له افغانستان نه د پوځیانو په وتلو، اقلیمي بدلون، ټولیزم، نیت او ځینو نورو موضوعانو بحث وکړي. د ناټو سرمنشي یان سولتنبرګ په لومړني بحث کې ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به مرستې دوام ولري. سفرولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناټو غړو هیوادونو د یو دیرشمې سرمشریزي په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنا نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډېره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلاح په برخه کې. موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان پوځیانو په تیره بیا ځانګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همداراز په دې له ټولو ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتلی شو. په تیره بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر 13 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وویل دا یوه اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د دې خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللې چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطر یې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له 1,00,000 عسکرو نه راښکته شو 10,000 ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت پخپله وساتي. یونس ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 3,00,000 افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکي حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورستر بلې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خپرېږي. د سیمه ایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې 40 ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغو سیمو چې دا ولسوالۍ که د طالبانو لاس ته لوېدلې د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د ولسوالیو د سکوت لړۍ روانه ده. په عین حال کې د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو د ده په وینا د نری لیکي په څیر پرمختګ به د دوی لپاره ناوړه واقع بولدي. امر الله صالح وایي طالبانو د یوې نری لیکي په جوړولو لږ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ پراخ ملاتړ نه لري. په دې اړه به له کابل نه زما د همکار رپورټ واورو.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په څیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تل پاتې نه دی. ښاغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، هغوی چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده پوهیږي چې دا نری لیکه به د دې ډلې په ډله ییزه هدیره بدله شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه اوسي. د ده په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوا یې ډېر بد حالت خپل کړی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوری معلوم دی. امر الله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکي سره تشبیه کوي چې د ازادي راډیو د سیمه ایزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 40 ولسوالۍ سقوط کړي، خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو 40 ورځو کې یې تر دېرشو ډېرې ولسوالۍ نیولې، هغه ادا چې د دولتي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. خو د جګړې له دې سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزي او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړینې دي پر مخ نه ځي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي، خو له هغې ورځې تر ننه یې هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، ترمنځ اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خو دا چې پایله به یې څه وي څه نه شي ویل کېدای. ښاغلي محمد نعیم زیاته کړې، لاختر رئیس چمتو دي خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویان ده ناجیان وری.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
هخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم په افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسوي تر هشټک لاندې کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای غوښته او دا جګړه یې د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
اخوا یو لوړپوړی امریکایي جنرال د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډانې مشر جنرال فرانک مکنزی په یوې تازه مرکه کې چې د امریکا غږ سره یې کړې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه داسې کوم پلان نه لري چې د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ لپاره وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه وتل بشپړ کړي په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. د ویل له دې وطنې وروسته به د دوی هوایي بریدونه یوازې په دې پورې محدود وي که چېرته داسې کوم پلان رابرسېره شي چې په هغې کې له افغانستان نه په امریکا متحده ایالاتو یا د دوی په متحدینو د بریدونو کوم پلان وي. هغه ویل په افغانستان کې به د وتلو وروسته د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په موخه هوایی عملیات نه ترسره کیږي. د دې امریکایي جنرال دا څرګندونې د نیویارک ټایمز له هغه رپورټ سره چې ویلي و پنټاګون په افغانستان کې د افغان هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په هوایی بریدونو خبر کوي په تضاد کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا دریمه څپه په چټکۍ خپریږي، د یو شمېر مخکښو کسانو د شدید ناروغۍ او مړینو رپورټونه ورسره هم مهاله دي. پخانه جهادي مشر او د سولې د شورا پخانه غړی قاضي محمد امین وقاد نن ومړ. د قاضي امین وقاد زوی صاحب وقاد ازادي رډیو ته وویل پلار نن غرمه په خپل کور کې ساور کړه. صاحب وقاد وایي پلار قلبي تکلیف درلود. تقریبا دو کال مخکې ورته پیدا شوی و، څلور میاشتې مخکې د سږو تکلیف ورته پیدا شو. بیا پېښور کې یو روغتون کې درملنه وشوه. د دوو اونیو راهیسې بیرته همدا ناروغي ورته پیدا شوې وه، او دا چې د کرونا ناروغي خپره شوې، اکسیجن ته لاسرسی ممکن نه دی، ومړ. ګڼو افغان سیاستوالو د قاضي محمد امین وقاد مړینه یوه ځای بللې. قاضي محمد امین وقاد په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې پر بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. هغه د ننګرهار د پوهنتون په ریاست سربیره د یو شمېر مهمو کمیسیونونو او کمیټو غړی پاتې شوی او د سولې د مخکینۍ شورا یو مخکښ غړی هم و. په عین حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق هم د ور پیخې ناروغۍ له کبله چې کرونا بلل شوی له نړۍ سترګې پټې کړي. په دې اړه په مکې دی رپورټ.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړۍ ته ولاړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یوه ستره ځای کړي. د دغه وزارت ویان صابر مومن:
په خوره خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلان د ستوري ارواښاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو دپاره څو لسیزې خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یوه ځایه ده.
ښاغلی مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکینی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي مزاق په مړینه خواشینی څرګنده کړې او هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بللې دی چې څلور لسیزې له دې لارو خپلو خلکو ته خدمت کړی دی. د بی بی سي راډیو مخکینی ژورنالیست محمود کوچه د ښاغلي مزاق په اړه وایي:
دا سړی ډېر مهربانه، حلیم، بردباره او مینهپال سړی و، او خلک او ولس و وطن ورباندې ډېر زیات ګران و. نو همدغه هېوادنۍ مینې او د خلکو سره چې کومه مینه لرله، دی دې ته اړ شي کابل ته راشي، هلته نږدې نه خپلو خلکو ته، خپل ولس ته او خپلې خاورې ته، وطن ته خدمت وکړي. زما له نظره د مزداق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو دپاره یوه ستره ضایعه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مسؤلینو نن سهار ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیژندل شوي افغان سندرغاړي عبدالله مقری مړینه هم د کووید-19 ناروغۍ له امله تایید کړې وه، خو وروسته د دغه وزارت ویان صابر مومن د دې ناسم خبر له امله له ازادي راډیو بخښنه وغوښته. د خغلی مزاق د مړینې خبر داسې مال خبریږي چې په کندهار کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستیال او مشهور لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري جنازه چې دی هم د شنبې په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی و نن خاورو ته وسپارل شوه. مخکې تر دې په تیرو څو ورځو کې پیژندل شوي افغان عالمان نظر زلمی او فضل الله مجددي هم د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. تیر کال هم یو شمېر افغان پیژندل شوي علمی او فرهنګي څیرې دې ناروغۍ واخیستې چې ځینې یې تایید خو د ځینو کورنیو دا خبره ښکاره نه کړه.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلا آزادی رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په افغانستان کې د مور ورځ د ګن افغانان په دې ورځ د میاندو د درناوي او یادونې په پار باندې په ټولنیزه توګه دا ورځ یادوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې لا هم میاندې پکې د ماشومانو د زیږونې پر مهال یو په زیات تعداد کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی او دا رپورټ اورو.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لري پروت کلی بینغ چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري. دا د هغه مور غږ دی چې په دې سیمه کې په لور د تېرې شوې ترخې ورځې کیسه کوي. د سخت دودیز فشار له امله چمتو نه دی چې خپل نوم واخلي، خو خپل ځان د سیاموی مور معرفي کوي او وایي چې دوه کاله وړاندې 15 کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی یې اوس 10 کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه، خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو، خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه، موږ ورنه خبر نه وو، بل اتاق ته یوړه، میړه یې هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چېرته وړئ، پوه شوم چې هغه مړه کېږي. خو هغې یا سیاموی کمبخت کې واضح خبرې کولې، ویل یې ما چیرې وړئ، ورته مو وویل بامیانو ته. ویې ویل ما مې وړئ، زه چیرې چیرې یم، زه نه خوښېږم. ماما وړی یا یو ځای کې بېخو خوشوه او مړه شوه.
د بین کلي ښځې په هغو پخوانیو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کس په یاد کلي کې په احسان ښوونکي مشهور دی او وایي دغه ولسوالۍ یعنی کهمر د شپږمې ګوتې په څیر ده. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو څو میاشتو کې څو خپلوانې ښځې او ماشومان د زیږون او ولادت پر مهال مړه شوي دي.
بی اسناد خلک چې یوازې څلور یا شپږ میاشتې درس لوستی وي او پیچکاري لګولې هم نه وي زده، د قابلو په نامه رالیږل کیږي. تاسو پوهیږئ چې د قابلو تعلیمات باید په منځنۍ کچه وي.
د افغانستان بله څنډه اروزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوای په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سرکونه هم خراب دي، شالارونه ګرده بند دي، د مخالفینو د خوا او د دولت د خوا، ځکه چې مین وزاري هم پکې شکسته ده. ځینې مونږ چې دي په لارو کې خونځې لري یا مثلا ځینې مشکلات لري، شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه خپل ځان له لاسه ورکوي.
شاید په افغانستان کې د ډېری افغان میرمنو د ژوند برخلیک د بامیانۍ او ارزګانۍ میرمنو په څیر وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدوارۍ ریاست سرپرسته نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو میرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
یو مستقیم
لامل دی او بل غیر مستقیم چې د میندو مړینو ته زمینه برابره کړي. له زیږون وروسته د وینو بهېدل، تور زیړی، د وینې فشار، د زړه ناروغۍ ناروغی لیکسدی و جغرافیوی پلاوا لاری پرتو او سول اوگور سیمو کی ازواند کول زر روغتیای مرکزونو تا نرسیدل پر لپسی زیگون دا اتن اسکلانه اخکت اومر کی ودونا دا زیگون پر محال دا بلونو لامل کیجی
خو میرمن فریابی زیاتوی د غمړینې 19 کال وړاندې یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتب راښکته ده. د نوموړي په وینا هغه مهال په هرو وویشت خو کې یوه امیدواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده او په داسې پیښو کې 15 په سلو کې نوي پیدا شوي ماشومان هم له منځه تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د غبرګولي 23 د مور له ورځې سره برابره ده. د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. په افغانستان کې دغه ورځ د غبرګولي یا جوزا په 23 ګڼ خلک لمانځي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشۍ کوڅې ته تللی هغه ځای چې سلګونه کسان د خپلو میاندو لپاره د ګلو د ګیړیو ډالۍ اخیستو ته رسي او دا رپورټ چمتو کړی.
د جوزا څلورویشتمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه نمانځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشی کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. دا دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشی په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرځه چې و مور ته د خپلو اولادونو لخوا د دې ورځې نمانځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې نمانځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي که چیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما اورېدل نه ده، خو لیدل نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شول.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وایي کرونا او روانې نامنۍ د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
نو دسې مشتریان کم دي او فروشات د ګلو دسې خاص نشته، نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو دسې کم کم. نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډغر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12 یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې خاخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کیږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنی او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سوي اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بیلابیلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخې وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا په مو کې